سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروسته سرحدي لانجې ګڼ غبرګونونه پارولی دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغروال ګاډي هم د افغانستان د پولې سره نږدې درولی دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباری کړی دي نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدونو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده اخوا پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلی دی چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2011 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې د تګ راتګ زمینه برابره کړي د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 9 یعنې سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسېدو د پاکستان د همدغه اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډه او په مادرید کې میشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبه فوق العاده غونډه کې د دغې پرېکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر وروستیو سرحدي لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي وای
از همسایه های خود هم ما می توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ثور یا غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخواني مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
خوانی مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دي او زمونږ دلته کورونه دمګه نشو وردلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورسو
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ درته کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شوال مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل خپل ټولو گاونډي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوه مرستیال عبدالسلام حنیفي نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره آن تر دې رسیدلې وه چې د راپورونو په اساس ایران د پوجانو زغروال ګاډي د افغان پولیسو سره نږدې درولې وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل ټولو گاونډي هیوادونو سره نیک یو خي اړیکې غواړي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورس په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي، او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستانی کډوال په نخه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله افغانستان ته کډوال شوي وو. په دې هوایي حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هوارې شي. خغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي، او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړي، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنیدو یا د شوروي په وړاندې د دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کیږي، خو طالبان په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د ثور اتم نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وي شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوې څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې پخواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغه کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویې ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترک ده، او د ویډل او د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستې او قرباني ورکړي، او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړي، د ټولو ګډ مشترک افتخار ده، موږ افتخار پې کوو.
خو ښاغلی مجاهد، په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانیو مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډونه دي، او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې، چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانې حکومت غواړي، او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
وربشو پاکستان ته، په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت د سختګیریو محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنېدلی. د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 19 پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي، او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورت او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړای شي. د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یوه ډله افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي، او وایي که تر اپریل 19 افغانستان ته ستنېږي نو مخې نیول کېږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواری رپورټ ته.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي، او لا غیړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي، خو واده ډیر وزنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژدمې که تور لورې ده او 15 کاله شو دغه، اوس چې د ویزې مسالې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه څه رقم راسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان وي، سو بټیان وي، سو کلچې خواږه ده شین وي، سو مونږ ته مشکلات ده نه شي وړی، بس نیم هغوی اخوا ګیر دي مونږ دې خوا ګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي. الله د پوکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی، تګ را تک بس یو بل سره ملاس ینځلی دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو، نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، رونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي، د خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریاد سره سره رښتې کړي او بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار امباره دی، او زمونږ دلته کورونه دی، مور و پلار امباره کورونه دی، مونږ نشو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 19 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي، او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زی راځي.
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندستان د کرکټ په غوړه لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان ورسته لوبي ستایل دي دا چې ورسته یې څه کارنامه کړې د راپور ته بوښ شو
د بریا لپاره پورسته یو دوه بالونو نه منډو تاړتیا ده افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي خو راشد خان د لوبغالي په آف سایټ شپږیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د خای د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډېر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دیرش منډې وکړي په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ خبر سره ډیر زیات مینه لري د لوبي ته پته مي
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې د مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلوماتو چې راشد خان یو ول راونډر دی خو د یو خبرسمن نه تا خبرټینګ کوي ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه را کتا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي د ټول افغانستان نوم یادېږي دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15م پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي محمد نبی فضل حق فاروقی نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري
د سپورت ورځنې هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کن فدراسیون په همکاري بشپړ کړ د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په دوه اونیو کې سلر ویشت روزونکو ته په عملي او نظري برخو کې روزنه ورکړل شوه ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکته لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښې لوبې کړي ډیلی په اووه لوبو کې څلور او کلکتې په اته لوبو کې پنځه لوبې ګټلې که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې ښایي له پنجاب لوبډلې مخکې شي پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوټ لواند فیسکی ته وړاندیز شوی رقم رسنیز شو د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته د دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي د بارسلونا مسؤلانو د دغه درې دېرش کلن مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کام ته د هغه د انتقال لپاره له دېرش تر پنځه دېرش میلیونه یورو ورکړي دا خبر د ورځې د فوټبال د مینوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته ستون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و. په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
میرویس
وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روژه ماته پرې کړی وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدي ورځو کې ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزګار بیخیسته دی نه چې هلته بیاډونه پیدا کېږي. بیخي زه به په ځان سخته تېره کړم. زما بچي کوی رانه غواړي نوې جامې غواړي. دغه اختر اوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر دپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی. زه مجبور یم چې هر دن به څومره سختې لارې مرکب لوم خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځمه ترکیه ته. ترکیه نه به خو ځان
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه هیڅ نه وایي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي. مونږ دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول دا هیڅکله نه تاییدوو او د ترکیې په شمول لټولو قربا هیوادونو مغوښتنه ده دا چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دې شبکې مشري ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی لستر اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تایید کړي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او سانتیاو درامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشابه خزې
ښځو لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اول شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیما اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده.
د غمیرمنی د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
د وای چې د سوداګرو مرمنو د هڅونی او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اخترز نندارتون پیل شوې ده. خو نو موړي دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي پاړه څونه وایي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
سم تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پریږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي رادیو خبريالانو او تخنیکارانو، ډیر تاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروجه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه سه هم دا اله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چچ کړي، د بی اوزله خلکو سره لاسنیوي وکړي، د بی اوزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستربل مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي، اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل دکې په سل او 500 دکې په 500 وانه وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو، نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې دې څه غم او غو خوري او د لګارزانه کې وسلام.
ګرام سلیمانځای ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بیچاره او غریب خلک دي چې د بېګا ډوډۍ لانه لري، نو داسې اوبادان خلک نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک مکو کې، دا به د تاسې د آخرت یو ذخیره وي. د ازادي رادیو مننه. السلام علیکم.
په منځکه کې ډیره وچکالی ده، ډیر حالات سره خراب دي. زموږ کلی درې کلی برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو، یعنی په تی باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلی. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. زموږ یوازې د د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو د او مرله تاسو خمنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
زمال خواه هم دومره پا نور خبرونو کې زمالا همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولندو خبرونو ته په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډوي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوي. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د ده په خبره چې په یویشتمه پیړۍ کې جنګ د منلو وړ نه دی او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړل. د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړی. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 5 بجو او 15 سلویش دقیقو څخه تر 2 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د یو ساعت تمې سره درسونو ته حاضریږي. لدی او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړي توګه شدینه محصلینی لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلی څنګلمر، محصل اغلی زرمینا دولتزی او محصل اغلی دیوا سادات خبرې کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلوز مجد خبرونی لمړی ملمنه اغلی څنګلمر لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده.
تاسو ته هم مننه. لمړی زه هم خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته او دلو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو؟
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوی دي، بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دي. مثلا جوست ورځې به نجونه راځي پنتون ته او تاق ورځې به هلکان راځي. او دا خبر ته باندې چې موږ ته د ریاست د پنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځې کې خپل درسونه ته راځي.
مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول وو؟ هغه اوریدونکي چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو لپاره
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم وو. نجونې او الکان یو ځای درسونه ته راتلل او ورځې بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه وو او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای وو. بیا ورسته لماس بخینه به مثلا دوی خپل کتابتون ته چا بچ درسونه درلودل کتابتون ته بتله یا کورنۍ دند هغه به تر سره کولی یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا لابراتوار کې بچ کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده، اوس الکان په لومړي سر کې یعنی په والو دریو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شه یعنی وروسته له جمهوریت څخه لومړی د نجونو او هلکانو ټایمونه بیل شول، مثلا د سهار لخوا نجونې شولې او ماسپښین لخوا هم هلکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس د نوي کال چې شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې، یعنی نجونې باید په جوش ورځ کې راشي او هلکان په تاخ ورځ کې.
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا شي؟
د مو حمد د چله څنګه چې وایي کی چې اسلامي نظام دی او اسلامي نظام کې او اسلام اصول مطابق دی وایي چې باید انجنا او نارینا سنفنا سره جلاسي او مکس درسونه باید ونو سي، ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکان او انجنو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې له هغه دوی سنفنا او بلاخره تایمونه او ردی دی لیکلي.
تاسو په نظر آیا هغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل درلودي او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
خو هر نظام خپل ځان ته حکومتونه لري، او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس، زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی. نو هغه ټول اسلامي ټولنه الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و، د هر لحاظ درسونه سم نارمل پر مخ تلل. خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي سره له ځینو ستونزو، اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولت سي له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله ستاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
ورسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای شئ چې په هنتون ته لاړ شئ، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړې ته په څه نظر ګوري؟
زه په دې اړه باید دا وایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفته کې د تګ ورځې تقسیم شوي دي، دا واقعا اول ورته ډېر زیات جالبه و. وروسته کله مې ته فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یو خوا نه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص اوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو هم مشکلات یې ډېر زیات مخته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ سي هلکانو کې جنکۍ وي، دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي، دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په مسل باندې راوستل سي.
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي، او ورسته له هغه چې